از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لست. اوس هم د ازادي رادیو د اونیز خبرونه مخکښ شدي وخت دی، خو تر هغه مخکې نوریاس نوري خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کووید 19 ضد هغه واکسین لومړني 16 ډوز نن کابل ته ورسېدل چې کوواکس نړیوال ائتلاف له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس عراق ته خپل تاریخي سفر پای ته ورسوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف وایي د کورونا له امله رامنځته شوې ستونزې ښایي د دې سبب شي چې په راتلونکي یوه لسیزه کې 10 میلیونه نور ماشومان ودونه وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز وایي د سولې بهیر پیاوړي افغان ښځینه مشران را میدان ته کړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب خبرې اترې کړي او په خپلو ټولنو کې د شخړو د سولې ییز حل څخه ملاتړ کړی دی. دیبورا لاینز دغه څرګندونې نن د مارچ د 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه خبره کړې خبر پاڼه کې کړي او ویلي دي چې د دغو ښځو پیاوړي کول او د ښځو د ګډون پراخول د داسې تلپاتې او لانا سولې لپاره مهم دي چې د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي وي. نوموړي ویلي په افغانستان کې 2021 کال د تلپاتې سولې لپاره یو داسې تاریخي فرصت رامنځته کړی چې د ټولو افغانانو ګټې به پکې نغښتې وي. ښځې هم باید د سولې د بهیر د هرې کچې په تصمیم نیونه کې مخکښ رول ولوبوي. خو دیبورا لاینز ویلي هغوی د دې کار د ترسره کولو لپاره د ټولنې د ټولو برخو، دولت او نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. دیبورا لاینز دغه راز ویلي کله چې د نن ورځې د ښځینه مشرانو ملاتړ او درناوی کیږي، ډېرې نجونې هڅول کیږي چې د دوی لاره تعقیب کړي. په کابل کې د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو دوه ورځنی کانفرنس پای ته ورسید. په دغه کانفرنس کې پر افغان چارواکو سربیره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمیر سیاستوالو او فرهنګیانو ګډون کړی و او د ډیورند دواړو غاړو ته د امن راوستو پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د دې کانفرنس ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې هڅه کوي چې د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته امن او ثبات ټینګ شي. دا کانفرنس د افغانستان د سرحدونو وزارت په کوربتوب جوړ شوی و. د کووید 19 ضد هغه واکسین لومړني 16 ډوز نن کابل ته ورسېدل چې کوواکس نړیوال ائتلاف له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې د استرازینیکا 4,800 ډوزه واکسین د هند له ممبئی ښار څخه په یوه الوتکه کې نن د کابل هوایي ډګر ته راورسېدل. د خبر پاڼې له مخې افغانستان د جنوبي آسیا د هیوادونو لومړنی هیواد دی چې د کوواکس لخوا دغه واکسین ترلاسه کوي. کوواکس چې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو سره د واکسین مرسته کوي، له افغانستان سره د 3 میلیون ډوزه واکسین د مرستې ژمنه کړې ده. په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ ضد د استرازینیکا د هغه واکسین د تطبیق بهیر له یوې مودې راهیسې پیل شوی چې 2,000,000 ډوزه هند افغانستان ته ورکړي دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس عراق ته خپل تاریخي سفر پای ته ورسوه. 40 کلن پاپ د عراق یو شمیر ښارونو ته لاړ، د مسلمانانو او د عیسویانو له مشرانو سره یې وکتل او خلک سولې او ګډ ژوند ته راوبلل. د بغداد په هوایي ډګر کې د پاپ د مخېښې په مراسمو کې د عراق ولسمشر برهام سالی ګډون کړی و. پاپ په دې سفر کې د عراق د موصول چې د پخوانۍ اسلامي دولت سخت دریځې ډلې مرکزو په ګډون له 4 ښارونو څخه کتنه وکړه او عراقیانو ته یې وویل چې سوله پر جګړې ډېره قوي ده. هغه زیاته کړه عراق به یې تل په زړه کې وي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر دغه راز د عراق د شیعه مسلمانانو له ستر مشر آیت الله علي سیستاني سره هم وکتل. استرالیا وایي له برما سره دفاعي همکاري درولې او د هغو مظاهره کوونکو چې د پوز له لورې د تېرې میاشتې د کودتا په وړاندې اعتراضونه کوي د بېرحمانه ځپنې له امله د خپلې بشري مرستې لوری بلې خواته اړوي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر مارایس پایان نن وویل چې هیواد به سمدستي دغه عاجلې بشري مرستې د برما له اقلیت روهینګیا مسلمانانو او د دې هیواد له نورو اقلیتونو سره وکړي. استرالیا دغه راز وویل چې له برما سره د راتلونکو 15 کلونو په مخه د شاوخوا 1,200,000 امریکایي ډالرو په لګښت د پوځي زده کړې پروګرام ځنډولی دی. لکه چې د 13 فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه په میانمار یا پخوانۍ برما کې پوځ کودتا وکړه او د دې هیواد د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی او یو شمېر نور مشران یې په کور کې نظر بند کړي یا نیولي. په دې هیواد کې د پوځیانو پر ضد نږدې هره ورځ مظاهرې کېږي. د دغو مظاهرو په ترڅ کې په لسګونو کسان وژل شوي او سلګونو نور نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف وایي د کورونا له امله رامنځته شوې ستونزې ښایي د دې سبب شي چې په راتلونکي یوه لسیزه کې 10 میلیونه نور ماشومان ودونه وکړي. دغه ادارې د مارچ د 8مې په مناسبت نن په خپره کړې څېړنه کې ویلي چې د ښوونځیو بندېدو، اقتصادي فشارونو په خدمتونو کې خنډونو، امیندواري او د کورونا وبا له امله د میندو او پلرونو مړینې ډېرې هغه نجونې چې زیانمنونکي دي په کوچنیوالي د واده له خطر سره مخامخ کوي. په دغه څېړنیز راپور کې چې د کووید-19 د ماشومانو د ودونو په وړاندې پرمختګونو ته ګواښ تر سرلیک لاندې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی، دغه راز ویل شوی چې که دغه وضعیت دوام وکړي دا به هغه پرمختګونه ډیر شاته وغورځوي چې په وروستیو کلونو کې د ماشومانو د ودونو په وړاندې کمپاین په ترڅ کې ترلاسه شوي دي.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو او ری زملالي بشریم تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي د ازادي رادیو په اونیس پروگرام مخکښ شدي کې د نن ورځې لومړی میلمنه نجيبه فائز هلمندي ده. د قضا او څارنوالي په برخه کې زده کړې کړې او اوس د هلمند والی مشاوره ده. ل میرمن نجيبه فائز هلمندي سره به په دې خبرونه کې خبرې کوو. او ریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنې څخه پوښتنی وکړي یا له موږ سره د خپل تبصرې شریک کړي، ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او یا هم دغو شمیرو ته خپل پیغام پریږدئ او یا هم را سره د تلیفون پر لیکه خبرې وکړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0500 8222555 او 0999203540. موږ به له خپلې میلمنې سره خبرې پیلوو، خو تر هغه مخکې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د مارچ 8مه ده یو راپور ته ستاسو پام را اړوم. د یکشنبې په ورځ په غزنی ولایت کې د یوې غونډې په ترڅ کې ښځو نړیواله ورځ ولمانځله. په غونډه کې ویناوالو په افغانستان کې پر سوله او اوربند ټینګار وکړ. په دې راپور کې نور تفصیل اورو.
په غزنی کې د مارچ 8مه د ښځو نړیواله ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ولایت مقام د غونډو په تالار کې ولمانځل سوه. په دغه غونډه کې د محلي او نظامي چارواکو ترڅنګ یو شمېر نورو مسؤلینو، قومي مشرانو، ځوانانو او لسګونه ښځینه فعالانو برخه اخیستې وه. د غونډې ویناوالو د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض، تاوتریخوالي د مخنیوي او د دوی په هوساینې او پیوستون ټینګار وکړ. خو د دې ترڅنګ د ویناوالو زیات ټینګار په سوله او اوربند راڅرخېده. ویناوالو ویل تر څو چې په افغانستان کې سوله او اوربند نه وي سوی، تر هغې پورې به له ښځو سره تاوتریخوالی همداسې روان وي. د ښځو چارو رئیس شکوریه ولی د غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل څنګه چې په ویناوو کې ټینګار کېده همدا ډول په سوله او اوربند کې د ښځو د تیرو 20 کالو لاسته راوړنې خوندي پاتې کېدای سي.
د غزنی ښځو غوښتنه دا وه چې د ښځو دستاوردونه باید حفظ سي او یو باثباته صلحه او پایداره صلحه باید راسي چې ښځو باید چې په اقتصادي، فرهنګي او سیاسي برخه کې پرمختګ کړی ده باید د هغوی دستاوردونه حفظ سي.
شکوریه ولی وایي د شته نظام له برکته په بیلابیلو برخو کې د ښځو د پرمختګونو شاهدان یو او دا لا پیاوړتیا لپاره یې هڅې دوام لري. خو لا هم په غزنی ولایت کې د ښځو هر اړخیز وضعیت د اندېښنې وړ دی. په غزنی کې ښځینه فعالانې هم وایي دلته ښځې له بېلابېلو ستونزو او تاوتریخوالي سره مخ دي چې لامل یې هم جګړې دي. مدني فعال امیده وایي دلته د ښځو وضعیت خراب دی.
په غزنی کې د ښځو وضعیت اندېښنې وړ دی. دلته د ښځو سره هر اړخیز تاوتریخوالی کېږي. د کورنۍ، ټولنیز، جګړهییز او کلتوري تاوتریخوالي سره مخ دي. دلته ښځې له اقتصادي، روغتیایي او مدني مشکلاتو کړیږي. دلته هرې ښځې د جګړې له امله یو نه یو درد لیدلی دی. که سوله وشي دا ټول ناخوالې له منځه تللی سي.
که مدنی فعالانی په غزنی که د ښځو وضعیت ته اندېښنې وړ بولي، خو د غزنی چارواکو وخت په وخت په دغه ولایت کې ښځو ته د کار، زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې د فعالیت لپاره د غوره او مناسبې زمینې د برابرولو ژمنې کوي او ډاډ ورکوي چې ځایي اداره به په ټول توان د ښځو د حقونو ملاتړ کوي. د غزنی چارواکي وایي روان کال په دولتي او غیر دولتي ادارو کې سلګونو ښځینه کارکوونکي په موقت او دایمي توګه پر دندو ګمارل سوي چې هغې ته د کار کولو د ښې زمینې د شتون څرګندوی کوي. د دوی په خبره له دې سره د ښځو ډیری اقتصادي، روغتیایي، ټولنیزې او هر اړخیزې ستونزې راکمېدای سي. غزنی هغه ولایت دی چې دلته له تیرو دولسو کالو څخه سختې جګړې روانې او ډیری ښځې له بېلابېلو ستونزو څخه کړېږي.
تاسیز مشرخ له ازادي رادیو او رید ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شدی دوام لري. زموږ د خبرونې میلمنه میرمن نجيبه فائز هلمندی ده. د قضا او څارنوالۍ په برخه کې زده کړې کړې او اوس د هلمند توالي مشاوره ده. میرمن هلمندی له موږ سره همدا اوس پر لیکه ده. خبرونې ته ښه راغلاست میرمن هلمندی.
السلام علیکم. سلامونه او درنښت تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته، او د افغانستان کړېدلي، زورېدلي او جنګپلي مېرمنو ته خپل د مینې ډک سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د مارچ اتمه یا د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت خپل د زړه له کومې تبریکات ټولو هغو دردېدلي ښځو ته وړاندې کوم که په داخل کې دي د افغانستان او که په خارج کې دي.
ډیره مننه آغلی نجيبه فائز هلمندی. تاسو د هلمند د والی مشاوره یاست او د والی ته سلام مشورې ورکوي. په دولت کې د ښځو ونډه څه ډول ارزوي؟
کله چې زه راغلی یم تقریبا یوه میاشت کېږي چې د هلمند د ولایت د مقام د ښې حکومت ولی مشاوره په ایس راغلی یم. نه یوازې ولایت ته بلکې اکثرو ریاستونو ته چې زه تللی یم هلته مې ځینې مشورې ورکړي دي. هغه مشکلات چې دی په هلمند کې، خو تاسو پوهیږئ چې مشکلات بیخي ډېر دي، نو تر اندازې پورې موږ وکولای سوله چې دوی ته مشورې ورکړو او د ښځو د تاوتریخوالي په باره کې غواړو چې ډېر کارونه انشاءالله وکړو. او څرنګه چې نن اتم د مارچو په هلمند کې په بیلابیلو محافلو کې مې ګډون وکړي او وینا مې وکړي، پرون د هلمند د ولایت د مقام په سالون کې د ښځو نړیواله ورځ ونمانځل سو چې په دې کې ډېرې ښځې د ولایت مقام والي صاحب او اداري پلاوي هم تشریف راوړي وو. نو په دې غونډه کې زموږ ټینګار دا و چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه باید کمه کړو.
آغلی نجيبه فائز، تاسو د ښې حکومتولۍ په برخه کې سلاکار یاست د ولایت. د ښې حکومتولۍ په برخه کې ستاسو فعالیت څه دی؟ او که تاسو زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې ښه حکومتولۍ په څه معنا ده؟
اصلا ښه حکومتولۍ هغه حکومت ته وایي چې په هغه کې اجتماعي عدالت تامین سي. اجتماعي عدالت په دې معنا دی چې په هغه کې د یو ټولنه د ټولنې افراد خپل اقتصادي، اجتماعي، مدني، تعلیمي، صحي، د بیان ازادي او هغه ټول حقوق ته لاسرسی پیدا کړي چې د انسان لپاره هغه لازم او ضروري دي. نو موږ کوشش کوو چې د ښې حکومتداري په خاطر ډیر هلې ځلې وکړو او انشاءالله دا هلې ځلې به مو بې نتیجه پاتې نه سي، ځکه زموږ سره د دولت ټول افراد همکاري کوي او موږ د دوی څخه منندوی یو. کوشش کوو چې په افغانستان کې داسې یو حکومت رامنځته شي چې ټول اتباع د افغانستان که ښځې دي او که نارینه دي خپل هغه انساني او اسلامي حقوق ته لاسرسی پیدا کړي.
ډیره مننه نجيبه فائز صاحب. که تاسو په خپل ولایت کې د ښځو د بشري حقونو وضعیت په اړه موږ ته یو څه معلومات راکړئ، تاسو د ښځو وضعیت څنګه ارزوئ؟ که په ځانګړې توګه درته ووایم د زده کړو او کار د زمینې په برخه کې.
تاسو معلومه دی چې په افغانستان کې د 40 کال کې چې جنگ دی او موږ د جنگ په حالت کې مخصوصا په هلمند کې جنگ ډېری ریشې لري چې د هلمند خلک د 40 کال کې چې قرباني ورکړي او د جنگ په میدانو کې د ژوند کې مخصوصا شدي د هلمند په ولایت کې ډېر ځپل شوی دی د جنگ لعمله. نو موږ اول خو غواړو چې هلمند د سولې کور وګرځي، ځکه د هلمند خلک دونه قرباني چې ورکړي دي بیا هم د هیواد په ټولو ولایتو کې داسې ناامني چې په هلمند کې دي هلته تقریبا نشته. د هلمند په ولایت کې یوازې د لشکرګاه په ښار کې موږ نشو ویلی چې دلته د ښځو تعلیمي ژوند شدي، ځکه دا خو ښار دی، د ښار امنیت نسبت ولسوالیو او لیرې پردو سیمو کې نسبتا ښه امنیت دی او دلته ښځې او نجونې کولای شي چې مکتبو ته ولاړ شي، مثلا پوهنتونو ته ولاړ شي او کار وکړي. خو متاسفانه چې په ولسوالیو کې موږ نه مکتب لرو، که مکتب یې معلم نه لرو، که معلم شاګرد نه لرو، ځکه دلته جنگ دی او دا جنگ څنګه چې د هیواد زیربناوي له منځه وړي دي، د انسانانو پر ذهنیتونو باندې هم ډېر بد تاثیر کړی دی او متاسفانه چې دلته بیا یو غلط فرهنګ هم شتون لري چې نه غواړي چې ښځې یعنی د دوی نجونې تحصیل وکړي. نو زموږ اندېښنه هم دا ده چې ولې د هلمند نجونې د تعلیم څخه بې برخې شوي دي. خو یو عامل جنگ دی، بل نور عاملونه هم لري چې هغه بې سوادي ده، ناپوهي ده، ځینې مذهبي امراض دي، صحي مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي د خلکو او تر یو اندازې پورې د دولت بې توجهي هم او د مؤسساتو بې توجهي هم په دې برخه کې نادیده نسونی ولای. ځکه د شهر د لشکرګاه د شهر په سندو کې چې تقریبا امنیت ټینګ دی، اته دلته هم موږ د نجونو لپاره مکتب نه لرو.
ش میرمن هلمندی، تاسو ته معلومه ده چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د کوچنی عمر ودونه یو لوی ستونزه ده. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یو ان اس اف نن په یو راپور کې ویلي دي چې په تیرو څو کلونو کې د کوچنی عمر د انجونو د ودونو د کمیدو په برخه کې پرمختګونه د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله نور هم له پرشاتګ له خطر سره مخامخ دي. دغه ادارې په یو راپور کې ویلي دي چې د دې لسیزې تر پایه شایي 10 میلیونه نور نجونې په کم عمر واده سي، چې دا د ټول نړۍ پر کچه ده، په دغه کې افغانستان هم شامل دی. تاسو په دې برخه کې کومې اندېښنې لرئ او په هلمند ولایت کې په دې اړه باید څه ډول فعالیتونه وسي چې خلک خپل کوچنی نجونې په کم عمر ودولو ته اړین نه باسي؟
متاسفانه چې ما مخکې هم درته وویل چې په هلمند کې جنگ ډېر تاثیرات لري، بیا مخصوصا د کورونا وضعیت هم ډېر بد تاثیر کړی دی د خلکو په اقتصاد. نو پخوا هم دا مشکل و په هلمند کې چې نجونې به په ډېر کم عمر ودېدله او اوس بیا دا تاثیرات هم پر سوي دي، اضافه سوي دي چې نجونې په ډېر کم عمر ودېږي. خو زما په نظر په دې کې د دولت ونډه باید ډېری، د مؤسساتو ونډه باید بېخي ډېری، خپله د یونیسف ونډه باید په دې کې ډېری، باید کمپاین وسی په دې برخه کې، باید د حج او اوقافو ریاست یا وزارت په دې کې یو پلان ونیسي، ځکه زموږ خلک سنتي خلک دي، د ملا صاحبانو په خبره غوږ نیسي. اول په اسلام کې خدا ناروا دی چې یو انجلۍ په کم عمر کې واده سي او یا انجلۍ په بد ورکول سي، یا انجلۍ جرم نارینه کوي، ښځې تاوان ورکوي. دا ډېر یو وسیع موضوع ده چې باید په دې کې ډېرو څنګه برخه واخلي، تر څو موږ وکولای شو دغه شوم پدیده لمیانځه ولاړ سو او یا ولاړ سي او یا هم کچه کم سي. متاسفانه چې اوس په هلمند کې تر یو اندازې پورې بیا هم زده د تویلای سم چې خلک پوهېدلې دي، خلک آگاه شوي دي، اما بیا هم موږ د لری پردو پسیمو نیو خبر زکه البته نه دولت لاسرسی لري نه هم مؤسسات چې موږ د شوزو او انجونو په حالات خبر سو او ډیر کم راپورونه موږ ته د لیرې پردو سیمو څخه یا هغه مناطق چې د طالبانو تر اثر لاندې دي ډیر کم قضایا موږ ته رسیږي او موږ په خبریږو. نو زموږ هیله دا ده زموږ هلې ځلې به دایي چې موږ وکولای شو د اسلام د مقدس دین پیام خلکو ته ورسوو چې په اسلام کې دا ناروا دی چې ښځې په انجونې په کم عمر نه باید واده سي. د انجونو څخه باید پوښتنه وسي چې آیا په دغه واده ته راځي که نه یې، ځکه اسلام ویلي دي او په قرآن شریف د سورې نساء چې د ښځو په باره کې د الله تعالی جل جلاله څخه نازل شوي دي، موږ باید هغه پیاده کړو، موږ هغه ته باید غوږ ونیسو، موږ هغه آیات هغه احادیث ته احترام وکړو چې د ښځو په باره کې دي. متاسفانه چې د جهل، ناپوهي او نور عوامل په اثر دا پدیده زموږ په ولایت کې بیخي ډېر دی او دا ډېره مبارزه غواړي.
مننه میرمن نجیبه فایز هلمندی چې تاسو موږ سره په دې خبرونه کې خبرې کوي. اوس هم ورزم زموږ یو زینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې به هم واخلم. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
سلام علیکم بشیر صاحب، خدای دې چې روغ او جوړ اوسه د ټولو مهمانو سره. اول احترامات و ټولو شریف نجیبه خلکو ته د افغانستان تقدیر مهمه. ډګروال عبدالباقی احمد عراق څخه خبرې کوم.
ډګروال صاحب عبدالباقی، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. زموږ میلمنه نجیبه فایز هلمندی ده چې دا اوس مهال د هلمند والی مشاوره ده د شی حکومت ولی په برخه کې. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
زه خو
کنداری دې تاسو ولې وای چې
چې هغه بامیانیان هم د موږ به په رنګ په اصول باندې پوهېدلې وایي او دا وخت نو تاسې وخت
ډګروال عبدالباقی صاحب ډیره زیاته مننه ستاسو نظر مو واوریدی او تاسو ډیرو شو معلوماتو ته اشاره وکړه. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
زما پوښتنه د خور نه ده چې په هلمند کې دی ویل چې تقریبا د ولایت په نږدې ساحو کې دی ویل امنیت ده کنه او د خوشحالی خبره دا ده چې خزه مشاوره ده د هلمند والی نو دی ویل چې نږدې علاقو کې ویل چې زمونږ لاسرسی ده او د دې خو مشکلات مونږ درکولی شو مونږ ته راځي نو تر کومې کچې پورې دا خو یو مشاور هم ده په هلمند کې تقریبا غټ ولایت ده نو څومره اراضي دیو په اختیار کې ده چې زنانه راضي دیو ته مشکلات وایي مثال یو خشونت سره مخ شي یا څه سره مخ شي داسې نور مشکلات د دیو په وړاندې څومره اراضي ده. هلمند کې خو تقریبا بله پوښتنه مې دا ده چې دنیا شه مخلوق په دې هلمند کې د افغانانو تباهي وشوه بربادي وشوه صرف د خشونت دې ته زرم چې څومره علاقو پورې د دیو لاسرسي رسي چې دیو دا غزیر رسیدګي و کی او ټول هلمند دې واک دې فقط د پښتنه
ډیره مننه. تاسو خپل ک خپل نوم هم راته وست.
زما نوم حبیب رحمان ده کونړ ولایت.
ډیره مننه حبیب رحمان صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. تاسو پښتنه مو واخیسته. نیمیرمن نجيبه فایز هلمندي صاحب تاسو موږ دا اوریدونکي پښتنه واوریده دوی ویل چې تر کومه برخه پورې شدي کولای چې تاسو سره خپل شکایتونه ثبت کړي د تاوتریخوالي په برخه کې یا تاسو دوی ته څومره رسیدګي لري نو په دې اړه که تاسو معلومات ورکړي.
مننه د ګران او محترم ور د ګروال صاحب ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. مننه ترې کوم چې ډیر ښه معلومات یې راکړي او موږ ته د زړه قوت راو بخشي او محترم حبیب الرحمن ور ته هم خپل سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ډیر ښه سوال یې وکړ. مننه ترې کوم. د هلمند ولایت څنګه چې تاسو په خبر یاست دلته د ډیر وخت راهیسې دشمن زالې جوړې کړې دي. دلته متاسفانه چې یوازې نه هلمندیان بلکې د هیواد ټول ځوانان زموږ اولادونه زموږ بچیان دلته زخمیان شوي دي دلته شهیدان شوي دي او دا د تاسف ځای دی زموږ لپاره او د ټولو په غم کې موږ ځان شریک بولو. خپل هلمندیان جنگی خلک نه دی. هلمندیان ډیر با فرهنګ خلک دی. هلمندیان ډیر مهربان خلک دی. متاسفانه چې په هلمند کې د دشمن لاسوهنه بيخي ډیر دی. موږ ډیر اوږده پولې د پاکستان او د ایران سره لرو چې دلته د ایران او پاکستان زموږ دشمنان مداخله کوي. نه پرېږدي چې هلمندیان کار وکړي. نه پرېږدي چې هلمندیان ښه ژوند ولري. نه پرېږدي چې هلمندیان انکشاف او ترقی ته ورسیږي. دا د تاسف ځای دی. دا نه یوازې د هلمندیانو د اندېښنې وړ دی بلکې د افغانستان د ټولو خلکو د اندېښنې وړ دی ځکه هلمند د ټولو افغانانو کور دی او دلته د ټولو افغانانو وینه توی سوې ده چې شهیدانو ته د الله د دربار څخه جنت غواړم او زخمیانو ته عاجله شفا غواړم او موږ د ټولو په غم کې شریکان یو. خو رالو دې ته چې تر کومې اندازې پورې اراضي د دولت په لاس کې دي دا زه پر دې باندې تبصره نه کوم ځکه د جنگ په حالت کې موږ گاو ناگا تاسو خبرې چې پر موږ باندې دشمن حمله کوي د څلورو خواو څخه پر موږ باندې لارې بندي پر موږ باندې اته دوډه بندي پر موږ باندې مکتبونه تړي زموږ خلک وژني زموږ ځوانان وژني زموږ تاسو په خبر یاست پر نوړ مورز زموږ یو ویاړلی بچی چې د ملي امنیت د سرنوالي رئیس او شهید سو او ډیر خلک پکې زخمیان سو پرون زموږ بل قهرمان خور ترور سوله. نو دا مشکلات په انقلاب کې راځي. موږ مخامخ مبارزه هم کوو او په کور کې هم نقشینو او کسر مو هم لارسي بیا هم خپل د خلکو په خاطر خپل د وطن په خاطر د شپې او د ورځې مبارزه کوو. د دې سوال په جواب کې چې څومره موږ د شوز شکایت ته رسیدگی کوو. هغه قضایا چې موږ ته رسیږي، ما مخکې وویل چې په اکثر ځایونو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي، د هغه ځایو څخه موږ نه یو آګاه او نه هغه ښځې موږ سره رسېدلی سي، ځکه هلته خو تاسو پوهېږئ چې د طالبانو حکومت دی. دلته چې په ښار کې موږ یا د ځینو ولسوالیو سره چې خلک په ډېر مشکلات موږ ته قضایاوې راوړي، دلته په لشکرګاه کې موږ د ښځو دپاره څارنوالي هم لرو، د ښځو چارو ریاست هم لرو، او خپل په ولایت کې هم شدي هلې ځلې کوي چې د ښځو قضایاو ته رسیدګي وکړي. په محاکمو کې په څارنوالیو کې کوشش کوو چې د ښځو حق تلف نه سي، موږ خپله ورځو ورسره کښېنو، د دوی د حق څخه دفاع کوو، او دا زموږ وظیفه ده، دا زموږ ایماني او اسلامي او انساني وظیفه ده چې د دوی د حق څخه دفاع وکړو. ځکه زموږ خوندې په هلمند کې ډېر ځورېدلې دي، ډېر کړي دلی دي، ډېر ځپل شوي دي. موږ خوشبختانه نن څنګه چې دا مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ وو، موږ هغه نخبه یا فعال ښځې سره کښېناستلو، یو کمیټه مو سره جوړه کړله چې په دې کې تقریبا 15 تنې ښځې هغه تحصیل کرده، قاضیانې پکښې کې دي او مدافع وکیلانې پکښې کې دي، تحصیل کرده ښځې دي، رئیسانې پکښې کې دي. موږ یوه کمیټه جوړه کړله چې په دې کمیټه کې طرزالعمل مو دا و چې په هفته کې یو وار کښېنو، هغه قضایا چې ریاست امور زنان یا د ښځو چارو ریاست ته راځي پر هغه باندې غور کوو، او د هغه د مشکل د حلولو په خاطر به تصمیم نیسو، او یا هر قضیه یوازې د ښځو د په وړاندې د تاوتریخوالي قضایا نه، بلکې اقتصادي مشکلات لري دلته ښځې، بیکاري سته، نور اجتماعي مدني مشکلات سته، په دا ټولو مشکلاتو کې موږ دخیل یو. انشاءالله دا به دغه کو مبارزه به وکړو تر څو خپل د خویندو او میندو او لونو مشکلات تر اندازې پورې حل کړو. دا کمیټه نن جوړه سوله، سر د سبا انشاءالله موږ په دې کمیټه کې کار کوو او ټول قضایا به په دې کمیټه کې وسړل شي.
ډېره مننه ستاسو د معلوماتو څخه میرمن نجیبه فایز هلمندی. تاسو له موږ سره نن په دې خپرونه کې خبرې کوي، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکو، خو تر هغه مخکې یو لنډ دمه به وکړو، بیا به بیرته راسو.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سلکلن مزل،
د ډیموکراسۍ تپې سلکاله مخکې،
د سو نسلونو ورک زغم، پرمختګ او پرشاتګ،
امان خان یو قوي پوز نه درلود،
د ډیموکراسۍ پړاوونه پیړې ته د شاګور په لړۍ کې.
تاسی ازادي رادیو اوري د مخکښ شذي پروګرام د زموږ ملمنه نجيبه فايز هلمندي را سره پر لیکه ده. دوی د هلمند والي د شي حکومت ولي په برخه کې د سلاکاري په توګه کار کوي. له دوی سره به خبرو ته دوام ورکوو، خو ستاسو پام اوس یو راپور تر اړوم. په پکتیا ولایت کې لتیرو دوه لسیزو راهیسي لا هم د شذو اړوند مدني ټولنې او بنسټونه نه دي تقوی سوي، او دوی د نورو محروم جنو او میرمنو مدني ژغ نه سي جوړېدلای. دا خبره د دغه ولایت د مدني ټولنې فعالین کوي. د دې ولایت د شذو چارو ریاست هم مني چې لا هم په دې ولایت کې د ګوتو پشمار شذینه مدني فعالانی فعالیت کوي. نور تفصيل په دغه راپور کې اورو.
سه کال په پکتیا کې د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ په داسې مهال منځل کېږي چې لا هم په دې ولایت کې د ښځینه مدني فعالانو شمیر کم دی، او د ګوتو په شمار ښځینه مدني فعالان شته. په دوی کې ډېرې کمې له ډېرو ستونزو وروسته حاضرېږي چې له رسنیو سره مراکې وکړي او د خپل او نورو نجونو او میرمنو د ژوند په تړاو خبرې وکړي. ډاکټره نزدنه پکتیاوال له تیرو دوو لسیزو راهیسې په پکتیا کې د نجونو او میرمنو د زده کړو او روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي د حق لپاره غږ پورته کوي، خو وایي په ډېرو سختو شرایطو کې مدني فعالیتونه کوي. نوشابه د پکتیا یو بل اوسیدونکي د چې اوسې له دې ډګر سره خدای پاماني کړي. دی وایي د مدني فعالیتونو پر مهال ځینې وخت د یو شمېر نارینهوو او په خپله ځینو ښځینه مدني فعالانو رواني ځبرولې، او همدا لامل دی چې دا او د دې په څېر نورې نجونې په اسانۍ مدني فعالیتونو ته زړه نه شي ښه کولی.
مرچ مدني پولیس نه پریښودو علت یې دا و چې هغه مسؤل ادارې چې په پکتیا کې کار کوي د هغوی ملاتړ مې ترلاسه نه کوه. هغه کسان چې په مدني فعالیتونو کې خپلې ګټې لیدلې وې که نه هغوی زه د خپل ځان سیاله ګڼله، مومې نه شو کولی چې زه خپل مدني فعالیتونو ته ادامه ورکړم او بل امنیتي مشکلاتو، نو مې ونه غوښتل چې خپل ځان یا خپله کورنۍ د دې ستونزې سره مخ کړم.
په پکتیا کې په رسمي ډول ټولې 22 مدني ټولنې ثبت دي چې پکې یوازې 2 د ښځو اړوند دي. د ولایت د خزینه مدني فعالانو په وینا یوازې د ګوتو په شمار مېرمنې او نجونې په مدني فعالیتونو کې ونډه لري. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نصرین نوریاخیل هم مني چې ټولنیزو ستونزو او ناامنۍ د ښځو د مدني فعالیتونو په وړاندې اساسي خنډونه جوړ کړي، خو له مرکزي ادارو هم د ولایت ته د کمې بودیجې ورکړه او په دې ولایت کې د نړیوالو مرستندویو مؤسساتو له لورې د کمو پروګرامونو پلي کېدل هم مهم لاملونه یادوي.
پکتیا ولایت کې مدني فعالانې ډېرې کمې د ګوتو په شمار دي. تر اوسه پورې کوم خاصه بودیجه چې ښځو چارو ریاست ته نه تر اوسه پورې کوم د مدني فعالانو دپاره کوم پروژه ورکړ شوې، نه کوم برنامه، نه کومه بودیجه.
په پکتیا کې په داسې حال کې له تېرو 2 لسیزو تېرېدو وروسته د نجونو او مېرمنو مدني بنسټونه کمزوري بلل کېږي چې د دې ولایت یو شمېر ښځینه مدني فعالانې د سولې له هوکړې وروسته خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي او وایي داسې ویرشته چې د بین الافغاني خبرو پر مهال دوی له اوسنیو مدني حقونو څخه محروم شي، هغه څه چې افغان چارواکو یې په بیا بیا د ساتنې ډاډ ورکړی.
تاسې ازادي راډیو اوري و مو ورېدل چې په پکتیا کې له تیرو 2 لسیزو تیرېدو وروسته لا هم د ښځو اړوند مدني ټولنې او بنسټونه نه دي تقویه شوي. تاسې زموږ مخکښ ښځې پروګرام اوري او زموږ میلمانه نجیبه فایز هلمندۍ ده چې د هلمند د والي د شی حکومت ولې په برخه کې سلاکاره ده. میرمن نجیبه فایز همدا اوس له موږ سره پر لیکه ده، له دوی سره به خبرو ته دوام ورکوو. میرمن نجیبه فایز، تاسې راپور واورېدی چې په پکتیا کې له 2 لسیزو تیرېدو وروسته هم مدني ټولنه لا نه ده تقویه شوې. د هلمند په برخه کې که تاسو موږ ته ووایاست چې آیا تاسې د هلمند ولایت په هلمند ولایت کې د مدني ټولنې له بنسټونو او د دوی له فعالیت څخه یعنی مطمئن یاست، تاسې خوشحاله یاست که فکر کوئ چې په دې برخه کې لا هم زیاتو هڅو ته اړتیا ده؟
بلې، ګرچې ډېر متاثره سولم چې زموږ د پکتیا په ولایت کې مدني ټولنې ښځې ډېر کم پکښې کې ونډه لري او په هلمند کې ډېرې مدني فعالانې موږ لرو او د دوی د کاره څه موږ راځي یو، خو نه په هغه اندازه چې نارینه یې ترسره کوي. مثلا د دوی فعالیتونه ډېر دي خو زموږ د ښځو فعالیتونه ډېر کم دي، البته مدني فعالیتونه. او دا هم هلتونه لري، مختلف هلتونه لري چې اوس د شار یوازې د شار د لشکرګاه په شار کې دوی فعالیت کوي. موږ غواړو چې د دوی فعالیتونه حتی ولسوالیو ته ولاړ شي، کلیو بانډو ته ولاړ شي، تر څو هلته موږ فعالیت وکړو، خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو، خلکو ته د ښځو او د نارینه حقوقو ته وښیو. دا خو زموږ په ولایت کې نه یوازې چې ښځې خپل په حق او حقوق نه دی خبر، حتی نارینه خپل په حق او حقوق نه دی خبر. که چیرې نارینه هم خپل په حق او حقوق خبر سي، بیا دونه خشونت تاوتریخوالی دا به هم نه وي. دلته مدني فعالانې بخې جیزي زنانه کوشش کوي، ډېر کوشش کوي. موږ په دغه جنگي حالت کې بیا هم چې دوی دونه مبارزه کوي، دوی د کورو سوځي، دوی په مظاهراتو کې شرکت کوي، دوی په نندارتونو کې شرکت کوي، دوی په محافلو کې شرکت کوي، بیا هم دا موږ ته د ور خبره ده. نو خو هغه څه چې موږ غواړو نه دی، موږ کوشش کوو چې ډېر فعالیت وکړو او دا زموږ ژغ باید ډېر لیرو پرتو سیمو ته ورسیږي، تر څو زموږ هغه خویندې، زموږ هغه میندې، زموږ هغه لونې چې خپل په اسلامي حق او حقوق نه دی خبر، دوی باید خبر سي خپل په حق او حقوق. ما برها ویلي دي چې موږ الحمدلله مسلمانان یو، بیا موږ افغانان یو، خپل اصول لرو. موږ هیڅکله امریکایی یا اروپایی ازادي یا حقوق نه غواړو. متاسفانه چې زموږ یو تعداد خويندې او مندې څنګه چې خپل په اسلامي حقوق نه دی خبر نو امریکایي ازادي هغه حقوق وړي چې چیرې موږ خپل په حقوق خبر سو بیا هیڅ کله نور د نورو هیوادونو ازادي او دیموکراسي هغه حقوق نه غواړو. نو دا مدني فعالیت چې دی دا نوې دی تقریبا یعنی دونه لرغونی ریشه نه لري په هلمند کې دا نوې دی خو مشکلات شته ان شاء الله موږ کوشش کوو چې دا مشکلات حل کړو.
ډیر مننه تاسو نجيبه فایز هلمندی صاحب لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي یو له تاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. اوس هم یو اوریدونکو ته ورځم مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
بلی السلام علیکم تاسو ملمنی صاحب سلامونه.
وعلیکم سلام مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلې دي. که تاسو خپل نوم یاد کړئ او که زموږ له ملمنۍ څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
او زه هیله درخواست اخمد زه ما زنګ مې پښتونخوا نه والې دي. نو تاسو ملمنۍ ته او څوک چې د ازادي رادیو نه زما غږ اوري ټول ته د دې نړیوالې ورځې مبارکي وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دغه ورځ زموږ په هرې خور باندې داسې راشي چې خپل حق یې ترلاسه کړی وي. او بل ملیحه زه د بښنه غواړم ملالۍ زه د خور نه پوښتنه کومه. دا خو اوس یو مشاور هم د کار هم کوي که نه. نو دغه یو پوښتنه جن کومه چې څنګه دا اوس هلمند کې دې ته په مثبت اړخ کتل کېږي او که نه منفي څوک یعنی دا چې راغلی دی دغه دغه ته دي دا درس ویلی دی او دا کارونه یې کړي دي څوک دا سوچ ورته کوي چې دا دومره ځای ته رسېدلی ده زموږ ماشومان نو به هم درس وایي انشاءالله داسې ځای به ترلاسه کړي او که نه داسې ده چې وایي د دې په شان د کارونه مه کوي. او بل دوی نوې کمیټې خبره وکړله نو څنګه دا دوی به لرې پرتو سیمو ته رسېدګي وکړي ځکه چې دغه کمیټې دغه دا یوازې تر ښار او تر هغه ولسوالیو پورې محدوده پاتې وي کوم چې دوی پکې کار کوي که نه نورې ښځې او دا بیخي د هېڅ نوم نه وي خبرې. او بل دلته موږ بله پاکستان کې ژوند کوو کومې افغانانې ښځې چې دي دا نو بیخي د بشري حقونو خپل د حقونو هېڅ هم نه وي خبرې. نو بس دغه زما پوښتنې وي.
ډیره زیاته مننه هیله درخواست احمدزی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. ستاسو پوښتنې مو دواړې واخیستې. له نجيبه فایز هلمندی صاحب سره به دغه پوښتنې مطرح کوو. اوس به ورسم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
السلام علیکم تاسو محترم میلمنی ته سلامونه او نیکی هیلې. اغه امیر د جلال آباد ته تاسو سره تماس کیمه. زما پوښتنه د حاول هلمندی صاحب نه دغه ده ننګرهار کې خو دغه والی صاحبان یا مشاورین چې دي دوی یا صلاحیت نه لري او یا که صلاحیت لري نو اول چې راځي کله مقرریږي ډېرې نرمې او چربې وعدې کوي خلکو سره بیا چې هغه سې لازم وي وایي چې موږ به غاسبین د منځه وړو لرې کوو به مثلا دا به کوو دا به کوو عمل میدان ته راځي دې هغه هېڅ هم نشي کولی. یو مثال تاسو وایم د ننګرهار د مقام او د یو ښارګوټی ده 300 متره فاصله لري یو سیمې منځ کې ده یعنی اتمه حوزه ده کابل نهایت راغی دلته ځمکې معلمینو ته توضیح کړي اوس یو دوه کسان غازیدین ته پاتېدلي دي دغه معلمینو ته نمرې نه ورکوي مګر والي هېڅ هم نه وایي چپه خوله ناست ده. آیا هلمند کې دغه مشاورین صاحبان یا والي صاحب همدغسې دغه کوي اول وعدې کوي بیا وروسته عمل نه کوي او کوي نشي کولی؟ ننګرهار کې خو تقریبا دغسې وعدې کوي هېڅ هم ونه کړل والي صاحب.
ډیر مننه آغا امیر صاحب چې تاسو له موږ سره تماس ونیوي او خپل پښتنه مو مطرح کړه. د ننګرهار ولایت د ستونزې په اړه چې تاسو په وینا والی د معلمانو د نمرو د ویش په برخه کې فعالیت نه کوي دا معلومات موږ نسو تاییدولای. دا تاسو خپل نظر دی. زه به ورسم د نجيبه فایز هلمندی صاحب پر لور باندې. هلمندی صاحب تاسو موږ د دواړو اورېدونکو هیله درخواست احمدزی صاحب پښتنه واورېده. دوی وویل چې تاسو په اوسني وضعیت کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ یاست. آیا خلک تاسو ستایي؟ ستاسو هڅې او فعالیت ستایي که تاسو ته په ښه نظر نه ګوري؟ او بله پوښتنه یې د کمیټې په اړه وه چې تاسو ویل یعنی د کمیټې د جوړېدو سره به دوی پوښتنه وکړه چې لیرې پرتو سیمو ته لاسرسی زیات سي که څنګه. او هغه امیر صاحب د په دې اړه پوښتنه وکړه چې لومړی په لومړي سر کې چارواکي ځینې وعدې کوي چې وروسته یې دغه ژمنې نشي پوره کولی. په دې برخه کې تاسو معلومات
لرئ؟ بله ګرانی خور خورکی هیله جان ته خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم او د ښځو نړیوال ورځو ته مبارکي وایم. دا خو واضح خبره ده چې څوک چې یو مقام ته رسیږي بله واسطه، بله دی چې مثلا رشوت ورکی، بله دی چې پیسې ورکی چاته او یو چوکۍ رانیسی، مثلا زه چې ما دغه چوکۍ په خاطر نه رشوت ورکړی دی او نه می واسطه درلودله، صرف خپل په لیاقت، خپل په استعداد او د دولت د چارواکو د اخلاص، مخصوصا د محترم ولسمشر څخه ډیره ډیره مننه کوم چې پر ما باندې دا اعتماد وکړي. دا واضح خبره ده چې یو ښځه دا مقام ته رسیږي یا ښځې دې مقامونو ته چې رسیږي، دا خو په دې معنی نه دی چې د کوره سه چا لاس نیولي او راوړي پر یو چوکۍ باندې کښېنوي. دا د یو عمر مبارزه، د یو عمر درس او تعلیم، د یو عمر کار نتیجه ده چې مثلا یو ښځې یو ځای ته رسیږي. دا خو دا بل سوال دا و چې خلک ماته په ښه نظر ګوري. البته زه خپل د المندیانو څخه ډېره 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 به اندازه مننه کوم چې ماته په مثبت نظر ګوري، او دا هغه رئیس چې زه راغلی یم زما کور ته راځي د مبارکۍ په خاطر، زما دفتر ته راځي د مبارکۍ په خاطر، او ماته شوقي. او دوی خو کله چې یو څوک یو نفر ته تشویق کوي، البته دا تشویق دا جنبه لري چې د زړه قوت ورکوي او کوشش کوي چې هغه ډېر کار وکړي، ډېر فعالیت وکړي، ډېره مبارزه وکړي. خو زه خپل هم په دې باره کې مثبت نظر لرم، او نه غواړم چې زه ووایم چې زه بیریږم یا کار نه کوم یا مبارزه نه کوم، ولې زموږ وطن او زموږ خلک پر موږ باندې حق لري. رالو د کمیټې په برخه کې چې زموږ خور سوال وکړي، دا کمیټه نن جوړه سوله. په دې کمیټه کې به موږ لایې وظایف وټاکو، انشاءالله دا کمیټه به سر د سبا خپل په کار پیل وکړي، هغه اداري لارې چارې به سبا موږ تکمیل کړو. موږ ان شاء الله و رحمان دا و عدد درکو عمل مندیانو ته، ام د افغانستان ټول خلکو ته چې موږ به په لری سیمو کې به ام سفر وکړو، د هغه دوستان یا طالبانو سره به هم تماس ونیسو. هغه موږ افغانان دي، هغه موږ بچیان دي، هغه موږ ورونه دي، هغه سره به کښېنو، خبرې به وکړو تر څو د سولې په باره کې، اول بیا د اتباعو د حق او حقوقو په باره کې، مخصوصا د ښځو د اسلامي حقوقو په باره کې به موږ معلومات ورکو تر څو یو سالمه جامعه او چاپیریال موږ جوړ کړو.
ډېره مننه.
د ورور پوښتنې ته ګران ورور سلامونه درته وړاندې کوم. تاسو رښتیا وایست په دې کې به خو اتمن مشکلات شته، زه نه وایم چې هیڅ مشکلات نشته. امکان لري چې یو تعداد خلک خپل وخت ضایع کړي، یو تعداد خلک ناکه په چوکۍ باندې کښېني، چې البته شته داسې خلک. که داسې خلک نه وای، که کار اهل کار ته وسپارل شي، دنیا به ګل و ګلزار شي، افغانستان به هم جوړ شي، ننګرهار به هم جوړ شي، هلمند به هم دغه رقم، او ټول افغانستان په مجموع کې. دا مشکلات خو شته، مګر زه خپله په نور زه کار نه لرم، زه خپله کوشش کوم چې والی صاحب مجبور کم چې هغه قانوني کار، نه غیر قانوني، هغه قانوني کار باید کم مشکلی هغه باید الکی کده هر چا په باره کې. زه ډیر کوشش کوم خپل وخت نه ضایع کوم، ځکه زه یو مور یم، زه یو خور یم، زه یو مېرمن یم، او زه د دې وطن هغه کس یم چې ما هم ډیر قرباني ورکړې دي او تر دا ځایه رسیدلی یم. زما سبا الله جل جلاله په دې دنیا هم په دنیا پوښتنه وکړي چې زه به خپل یو دقیقه وخت ضایع کوم او د خلکو آواز وانورم. انشاءالله دا در کومه چې د المن په ولایت کې به دا تکرار نشي. هغه مشکلات چې موږ تر اوسه راځي سوي دي، ما د والی صاحب سره خبرې کړې دي، په هغه غړي والی صاحب اجرا کړې دي. مثلا یو مثال درته وایم چې موږ د لشکرګاه په یو ګوښه کې یو دنجونو مکتب وو، یو چا شکایت وکړي، هغه می د والی صاحب سره مطرح کی او ریاست محترم معرف سره مطرح کی هغه مشکل مو تقریبا 80% او ته ال کی او ان شاء الله 100% به ال سی خو دا بیا هم دا در کومه چې موږ خپل وخت ځای نکو ځکه موږ هم خپل وطن ته هم خپل خلکو ته هم خپل کندیان او یتیمانو ته هغه شهیدانو ته چې موږ په خاطر خپل وینې توی کړی دي د دوی په مقابل کې موږ مسؤلیت لرو نو دا ته کوم ان شاء الله دا مشکلات به حل شي.
مننه نجيبه فايز هلمندي صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي له تاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. د اوریدونکو زه غواړم چې د مارچ د اتمی په اړه یو څه معلومات تاسو ته وړاندې کړم. په دې اړه د ویلو وړ ده چې په 1901 کال کې د امریکا په نیویارک ښار کې د رختونو د شرکتونو یا د کارخانو صنعت 15,000 ښځو په لارو کوڅو کې په یو مظاهره کې له حکومت غوښتي و چې دوی ته د نارینه غوندې یو ډول معاشونه ورکړل سي او د دوی د کار ساعتونه دي د نارینه همره کړل سي. د دوغه شوزو غشتنه و چې دوی کار ډیر او معاشونه کم اخلي چې د اساسي او بنیادی انساني حقوقو پر خلاف خبره ده. په 1909 کال کې د امریکا سوسیالیست ګوند په 28 فبراير د شوزو د ورځې د منځول اعلان وکړ. په امریکا کې تر 1911 کال پورې د شوزو ورځ د فبراير په 28 منځل کېده. لدې ورسته په اتریش، جرمني، ډنمارک او سویټزرلند کې هم د شوزو ورځ منځل پیل شو. په 1911 کال کې روسي شوزو د لومړي نړیوال جګړې ختمولو او د سولې غشتنې پناره د شوزو نړیوال ورځ منځلو اعلان وکړ. غنو شوزو په دغه جګړه کې د شلو لکو روسي عسکرو د وجل کې دوه پر خلاف د ډوډۍ او امن پنوم مظاهره پیل کړې او د جګړې د ختمېدو غوښتنه وکړه. د فبراير 28 د جورجیا هیواد په جنتري کې د مارچ میاشتې له 8 نیټې سره سمون خوړ. ځکه خو تر هغه وروسته د نړۍ په ګڼو برخو کې د مارچ 8 د شوزو نړیواله ورځ وټاکل شو. ملګرو ملتونو په 1915 کال کې د مارچ 8 د لومړي ځل لپاره د شوزو نړیواله ورځ ولمانځله چې تر اوسه د نړۍ په زیاتره برخو کې لمانځل کیږي. په دې کې افغانستان هم شامل دی. د دې ځي هدف په ټولنه کې د شوزو بنیادی انساني حقوقونه خوندي ساتل دي او دوی ته د زده کړو او کار روزګار لپاره یو ډول مواقع برابرول دي. میرمن نجيبه فایز هلمندي لمر سره په مخکښه شدي پروګرام کې خبري کوي. میرمن نجيبه فایز، که تاسو د شوزو د نړیوالې ورځې د اهمیت په اړه یو څه خبري وکړي.
څنګه چې تاسو وویل د شوزو نړیوال ورځ په 1915 کال کې هغه وخت چې د نیویارک د شهر کارګران په مظاهره لاس پوری کړله او په هغه کې 1,000 کسان ووژل شو چې بیا وروسته د کلارستکن په نوښت په 1910 کال کې د اتم د مارچ ورځ د شوزو د نړیوالې ورځ په نامه ونومول شو او تر هغه راهیسې تر اوسه په ټول هیوادونو کې دا ورځ لمانځل کیږي او زموږ په هیواد کې اگر چې دا ډېر کم موده کیږي چې لمانځل کیږي، نو زه غواړم چې په افغانستان کې هر ورځ د شوزو ورځ نه یوازې د مارچ 8 ورځ، زه غواړم چې هر ورځ په افغانستان کې شوزو ته احترام وشي. زه غواړم چې په افغانستان کې هیڅ د شوزو د تاوتریخوالي قضایا ونه لرو. زه غواړم چې د افغانستان کړي دلی جنگ پلی مندې او خواندې هر ورځ په خوشحالي کې ژوند وکړي. د شزي نړیواله ورځ خو یو ورځ هغه نمایشي محفلونه جوړیږي، شزي ته تعریف ورکول کیږي لکه یو پوړنې یا مثلا یو ګل. خو زه وایم چې د افغانستان خلک باید دا هر ورځ ونمانځي او شزو ته محبت ورکړي، شزو ته دا اجازه ورکړي چې درس ووایي، شزو ته دا اجازه ورکړي چې کار وکړي، شزو ته دا اجازه ورکړي چې په امن په فضا کې ژوند وکړي. د افغانستان شزي بدبختانه هر ورځ چې سهار د دوی اولادونه د کور سره وځي تر ماښام پورې دوی په تشویش کې ژوند کوي چې آیا زما اولادونه آیا زما خاوند ماښام ژوندۍ براسي که یا برانه سي، مخصوصا د هلمند په ولایت کې. نو د ښځې نړیواله ورځ خو ښه دی، بیا هم یو فرصت دی چې عقلا په دغه یوه ورځ کې هم موږ تاوتریخوالی ونه لرو او د ښځو آواز واورېدل سي، یو فرصت دی. مګر زه غواړم چې د دغه نمایشي حالت څخه حقیقي حالت ته تبدیل شي دا ورځ، او موږ په د امن په فضا کې ژوند وکړو، د سولې او محبت، ورورولي، خورولي او داسې فضا کې ژوند وکړو چې په آزاده او آرامه فکر خپل درس ته هم ادامه ورکړو، خپل کار ته ادامه ورکړو، او زموږ اولادونه که عسکر دی د امن په فضا کې خپل وطن وساتي، او زموږ محصلین په آرامه فضا کې درس ووایي، زموږ استادان او معلمین په آرامه فضا کې تدریس وکړي، او نور کارمندان کارګران په آرامه فضا کې کار وکړي تر څو وطن مو آباد شي. او دا زما غوښتنه دي.
ډیر زیاته مننه نجیبه فایز هلمندی صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو، د دې خپرونې وخت هم نور پای ته رسیږي، خو تاسو پام ځینو نورو معلوماتو ته اړوم چې د ښځو پر حقونو د کورونا ویروس د منفي اغیزو په برخه کې دا معلومات غواړم تاسو سره شریک کړم. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي په تیرو که د کوچنی عمر د نجونو د ودونو د کمیدو پر برخه کې پرمختګونه د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د پر شاتګ له خطر سره مخامخ دي. دغه ادارې د مارچ په اتمه په یو راپور کې ویلي چې د دې لسیزې تر پایه شای لس میلیونه نور نجونې په کم عمر واده سي، چې دا د نړۍ پر کچه ده او په دې کې افغانستان هم شامل دی. په یونیسف کې د یونیسف په وینا تر کووید 19 مخکې لا په راتلونکو لسو کلونو کې سل میلیونه نجونې په کم عمر د ودونو له خطر سره مخامخ وي. که څه هم په دې برخه کې په تیرو څو کلونو کې ګڼ لاسته راوړنې لیدل سوي او په کوچني عمر د نجونو د ودونو دود کم سوی وو. د دې ادارې په وینا د مارچ اتمه چې د ښځو نړیواله ورځ ده، د یو ښه فرصت دی چې ځانونو ته ورپه یاد کړو چې دا نجونې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. د مخکښې ښځې پروګرام وخت پای ته رسېدلی دی. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.